وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2:29 چاپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چاپه صافه وزي اوریدل شي. په دې خبرونه کې موږ نوري اسنوري هر کله کوم او ریچ د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د هیواد له نړیوال فشارونو ځان خلاصولو لپاره افغانان ته جنجال جوړوي. خو په کابل کې پاکستان سفیر وایي چې خبره د ډیورند کرخوي په دې له چا سره نه خبرې کوي او د دوی لپاره دا په رسمیت پیژندل شوې نړیواله امپوله ده. پر دې موضوع سربیره د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې په وروستۍ برخه کې البته درته خبرو. خو خبرونه معمولا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان د جګړې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ترکیې صدر اعظم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړې لیک چې پکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه قتل عام ګڼي د خنداور بللی دی. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرچکی د ولس مشر دویم رسیال وی افغان حکومت د بشري حقوقو په برخه کې د کډو شمنو عملی کېدو ته جدي را دلري. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي او د غزنی د استیناف محکمې رئیس د وسلوالو په یو برید کې ټپي شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم رسیال وی افغان حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د کډو شمنو عملی کېدو ته جدي را دلري. سرور دانش نن د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان اروپאי ټولنې په دویم کلنی باس کې ویل کته هم په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د ډاډ وړ نه دی، خو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لا ډېرې پنګونې او ملاتړ ته ضرورت دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې خاص استازي فرانس مایکل ملبن چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زیانمنونکی او د اندېښنې وړ دی. خو ښاغلی ملبن وویل چې افغان حکومت په روسیو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودې. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شو مجرمینو کې قاتلین او وسلوال غله، اختطافچیان او د اخلاقي جرایم مجرمین شامل دي.
په تیرو 2 هفتو کې د کابل پولیسو په تعداد د 209 نفر مزنونین چې په مختلفو جرایمو په مزنونیت نیول سوی دی، لدی جمله نه قاتلین نیول سوی شپږویستانه.
رحیمی وای پولیسو د جنایي مجرمینو ترڅنګ په تیرو 2 اونیو کې پر مخدرات توکو د روغ د 213 کسان هم د خار لبیلا بلوسی مخخره ټول کړی او د کابل فینکس کمپ او جنگلک روختون ته انتقال کړی دی. بل لور ته د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دغې ادارې موظفینو په پکتیا کې د حقاني شبکې وغړي نیولې دي. له دغه ریاست په خپرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د حقاني شبکې د غړي د عملیاتو په نتیجه کې په ګردیز ښار کې نیول شوي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه وطن په پکتیا کې په ورانکاره فعالیتونو مصروف ول. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت پر استیناف محکمې د وسلوالو مخالفینو د ډلې ځې حمله مخه نیولې ده. د غزنی امنیه قمندان امین الله مرخیل رسنیو ته ویلي څلور وسلوالو نن له غرمې مخکې وخوختل چې محکمې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. مرخیل وایي چې په دې وسلوالو نخته کې د استیناف محکمې مشر او دوه ملکیان ټپیان شوي او د محکمې یو ساتونکی وژل شوی دی. په یو شمېر نتایجو راپورونو کې ویل شوی چې حمله کوونکو د محکمې مخې ته انتحاري حمله کړې، خو د غزنی امنیه قمندان دان په دیاړه څو نه ویل تر اوسه د غبریت مسولیت چا پر غاړان نه دی اخیسته. او روسي خبر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت لټولو وزارتونو غواړي چې د خالی بسونو په ډکولو کې د ځوانانو ته برخه ورکړي. د دې موینیت د همغږي رئیس حضرت الله شریفی ویل اوس مهال په ټولو وزارتونو کې شپږ زره بسونه خالی دي، حال دا چې په لسکونو زره داسې ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي خو کار ورته نه موندل کیږي. بهرني خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه یې له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې او امنیت په اړه سخته اندېښمنه ده. عراقي ځواکونو چې د امریکا هوایي ځواک او پر مځکه د کورد ملیشیې ورسره دي د تېرې می میاشت په 23 نېټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او پراخ مځکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر خپل ولکې لاندې راوست. اخوا بیا د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش له متقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش له لورې دا 4 ساعته حمله د نوامیه په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. جنرال عبدالوهاب السعدي چې د فلوجه د عملیاتو مشرکې وایي په دې برید کې د داعش د 100 په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 وژل شوي دي، خو نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. اخو بیا د امریکا د دفاع د وزارت پنټاګون ویان جیف ډیوس ویلي د فلوجه عملیات سخت دي. نوموړي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل په تیرو 2 ورځو کې وښودل شوه چې د داعش وسلوال د فلوجې لپاره د جګړې نیت لري او سخت مقاومت کوي. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومتره کې لویدیس طرف ته پروت ښار دی چې له 2 کلونو راهیسې د داعش وسلوالو تر ولکې لاندې دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوې پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډلې زوښنه قتل عام ګڼل شوې ده د خندا وړ بلل ده. د ترکیې صدر اعظم خبرداري ورکړې چې د دې پریکړه لیک تصویب بد انقره او برلین ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. تم ده چې د جرمني پارلمان سبا ته پر دې سیمبولیک پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د یو نیم میلیونه ارمن نو وژنه قتل عام غنی خو ترکیه وی چې دا کسان د جګړې پر مهال وشل شوې دي. د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه شبکې لمنځه وړي چې د کډوالو لپاره جالي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا د شبکې کډوالو ته د لیتوانیا د لیتوانیا اسناد جوړول څو له هغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. د تنظیم شویو جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې وین پاول هنتاک ویل د پخواني شوروي اتحاد د بیلابیلو جمهوریتونو 10 مسکوک کسانې د چک جمهوریت په بیلابیلو برخو کې نیولې دي. د دې ډلې 5 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. نیول شوي کسان که مجرم ثابت شي پر 10 کلونو بند محکومېدای شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به همدا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د هیواد له نړیوالو فشارونو ځان خلاصولو لپاره افغانان ته جنجال جوړوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که خبره د ډیورند کرښوي په دې اړه له چا سره خبرې نه کوي او د دوی لپاره دا په رسمیت پیژندل شوې نړیواله امپوله ده.
مونږ پاکستان تر طرف دنیو لپاره د ډیورند زموږ لپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغه باندې خبره نه کوي چې بلډ سور بارډر
په داسال کې افغان ولس مشر وايي حکومت په خپل وخت د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو ته ژمن دی. دغه حکومت د مشرانو د هغو د ژمنو د عملي کېدو ترک نه لګیږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړي دي. دا موضوع د انتخاباتو د چارو لوی وکتونکو سره څېړو. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی بیا خبرداری ورکوي چې په راتلونکو ورځو کې په کندوز کې ارغمل شوی مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ودروي. او نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. د ماشومانو وضعیت هم کتنه کوو. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په ناامنۍ کې څومره ونډه لري؟
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکمه همه جانبه است.
د انتخاباتو په اړه مو د ولسمشر د خبرو یو برخه واورېده. په هلمند کې د دې حکومت او د مخکنیو حکومتونو ناسم حکومتداری د دې ولایت په نام نه یو کتمر رول لوبولای دی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی.
د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې نړیوالو فشارونو دا هیواد له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالي مسایل رامخته کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورټ او ویزې پرته پر تورخم واوړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی نن څرګنده کړه چې دا د پاکستان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر کابل د فشارونو زیاتول دی. په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلال زی په راپورټ کې وو. مهرباني فرشته جان.
مننه نوریاس نوری. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس لکه څنګه چې تاسو وویل نن څخه هیڅ افغان د اجازه نه لري چې په پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم پر لار تیر شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینه پال نه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو لامل دي. د دې په وینا پاکستان چې له بیلابیلو لارو پر افغانستان کړی را تنګ کړی
دا شی د کډوالو د استلو خبره کی، دا شی د ویزی خبره کی، دا شی کله په سرحد کې درامخته کېدل او هڅه کی، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبره کی، کله له غسر د مبارزې خبره کی. دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یو څلورلارې باندې پر یو نامعلومه څلورلارې باندې ولاړ شي اوس پر کومه حرکت وکړي. ولی افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي او عملي اقدامات غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای، ځکه د دوی په باور دا یو فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان، پاکستان او د ناتو د ګډ کمیسون کار دی. مینپال پر پاکستانی لوري ژغ وکړ چې د په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي.
په صورت باندې دلته پوله نسته، یو قوم دیش پر دو برخو باندې ویشل سوی دی او ادا د وګو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکو په اړه کې ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې د دې حق نه لري چې دلته د پولي مسله رامنځته کړي او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولې بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوي وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وایي له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوی و وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې یو اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګنده کړي چې تر دې وروسته شایي هغه سي چلند ورسره وشي چې مخکې نو شوي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړوت په امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیایي مرستي ژر تر ژره بندې کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړ چې وايي اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو لامل غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استاذ اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپل سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې افغانانو د پاکستان پاکستان ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کړی دی.
د دې سره زه بالکل متفق نیم. دا د فشار لپاره نه دی، دا چې کومګا دغه شو کړی د ویزې چې کوم سیستم شو کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه دی، ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 5000 نه 15000 خلک ننوځي. او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټډ ایلیمنټس چې هغه د دوه ملکونو لپاره نقصان دي.
د اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر ګاونډي په څیر له دې هیواد سره د خپلو پلو د کنټرول حق لري، خو وی ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
دا فیصل دی چې دا خو د دې لپاره کرښه ده یا د غرنه زمونږ لپاره هغه بارډر دی. مونږ پاکستان د طرف زمونږ لپاره د ډیورنډ زمونږ لپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغه باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر.
اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړي او خپل ټولي پولي با قدم په قدم وټړي. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځنګړې استازي او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخلوال له ډیپلوماټیکو لارو د دې مسلې د حل هڅه کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاسي استازي څرګنده کړ چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه نه بدلیږي.
فرشته جلازه له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وا موریدل چې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه سرحدي پولې رامنځته کړي دي، د افغانستان د حکومت چارواکو د ولسمشر د دوهم مرستیال ویاند دا هڅې د پاکستان د هغو هڅو یوه برخه بللې ده چې غواړي ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي او افغانانو ته هم جنجالي مسایل رامنځته کوي. د ډیورنډ کرخې په اړه دغه جنجالونه په داسې حال کې راپورته شوي دي چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ هم ویل کېږي چې انتړل شوې ده. د قونسلګرۍ ځینو ډیپلوماتانو رسنیو ته ویلي دي چې د پاکستان د امنیتي چارواکو د ناسم چلند له امله دغه قونسلګرۍ تړلې ده. قونسلګرۍ هم د افغانستان هغه نمایندګي ده چې افغانانو ته ویزې ورکوي. او په زمین کې باید د یادونه وکړو چې په پاکستان کې په میلیونونو افغانان اوسي. یوازې ویل شوي چې 1.5 میلیونه افغان کډوال رجستر شوي دي او شاوخوا 1 میلیون کډوال هم په هغه هیواد کې له اسناد او ویزې پرته ژوند کوي. کچیرې د ډیورن کرخه د ډیورن په پوله دغه سي نوي اقدامات رامنځته کیږي چې یو څوک له پاسپورت او ویزې پرته ونشي کولای چې له پولي واوړي، نو دا به د افغانانو لپاره یو لوی ستونزه وي. په پېښور کې د قونسلګرۍ په اړه بیا هم فرشته جلال زیزنی معلومات راټول کړی. فرشته جان، د قونسلګری کې ډیپلوماټانو څه ویلي؟
نورې صاحب، ډیره مهمه خبره دې مطرح کړه. ما په کابل کې د پاکستان سفارت سره پر دې خبره هم خبرې وکړې. د پاکستان سفارت غاستازي اختر منیر چې نن ازادي رادیو سره څرګندونې کولې د قونسلګری په اړه، په ځنګل جوړول ویل چې د افغانستان ډیپلوماټان په پاکستان کې باید هغه ټول قوانین مراعات کړي چې یو ډیپلوماټیک ماموریت مسؤلیت لري. د ویل چې هیڅ پاکستانی ډیپلوماټ په افغانستان کې په داسې موټر کې نه ګرځي چې هغه تورې شیشې لري، او د هر پاکستانی ډیپلوماټ موټر نمبر پلیټ ډیپلوماټیک نمبر پلیټ لري. د ویل چې په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری د ځنګړي ډیپلوماټ یا ډیپلوماټانو چې د پېښور سره سوي ده په موټر باندې تورې شیشې لګولې وي او رسمي ډیپلوماټیک پلیټ نه درلود. نو لدی عمله پاکستانی امنیتي ځواکونو درولې دي. د ویل چې حتی که پاکستانی ډیپلوماټ په کابل کې دا کار وکړي، نو د افغانستان امنیتي ځواکونه به هم ورته چلند شایو سره وکړي.
فرشجان مننه. مونږ هم هڅه وکړو په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری له ډیپلوماټانو سره په دې اړه خبري وکړو، خو تر اوسه پورې دوی هیڅوک خبرو ته حاضر نشو. په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره مو هم په همدې موضوع هڅه وکړه چې د دوی معلومات یا د دوی عکس العمل واخلو، خو تر اوسه پورې نه یو په دې نه یو بریالي شوي. موږ به هڅه وکړو چې دا موضوع به هم تعقیب کړو. خو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې وروستیو جنجالونو ته په کابل کې ورسپانو هم ډیره کتنه کړې ده. د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دا مسایل ډیر چیړلې دي. ستورالو جن ورته کتنه کړې
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لوی لار د طالبانو وروستي برمتنیونې ته ځانګړې کړې دي. پاکستان او د ډیورنډ کرخې د رسمي کولو یو بل هڅه دا د ویسا ورسپانې د تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د ډیورنډ کرخې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برتانیې د بهرنۍ چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلوده او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نشي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړې چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباری کول یو بل ورته هڅه ده. سرنوشت ورسپانې هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې پاکستان د ډیورنډ کرخې د رسمي کولو لپاره خپل تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلی د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټول افغانانو پاکستان ته د تګ په صورت کې د ویزو تحمیل هغه هڅې دي چې د ډیورن کرښې د رسمیت په هدف کېږي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د حکومت پر بې تفاوته پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برنتنیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تیره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 1200 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره بولي دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لویې لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوسان لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیجي طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمتنیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمته کوونکو سره کار نه لري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان ولسمشر وایي حکومت په خپل وخت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا خبره اشرف غنی نن د کابینې په غونډه کې کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره هر اړخیز چمتووالی نیول کېږي. حکومت د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د 23 نیټه ټاکلې، خو له انتخاباتو مخکې په انتخاباتي نظام کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو ژمنه کړې چې تر اوسه یې عملي بڼه نه ده خپره کړې. په دې برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان او د غوراوي کمیټې سرنوشت تر اوسه معلوم نه دی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورت کې.
د افغان حکومت د کابینې نننۍ غونډه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه، تر ډیره په انتخاباتي مسایلو متمرکزه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل حکومت هر اړخیزې هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
اراده حکومت وحدت ملی پر برگزاری انتخابات
د یوه د انتخاباتو ترسره کولو ته د ملي وحدت حکومت اراده په مطلق ډول پیاوړی او هر اړخیزه ده. انتخاباتو ته امنیتي تدابیر په یو کمیټه کې د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ نیول کیږي. مالی چارې په یو بل کمیټه کې چې د مالی وزیر مشرۍ کوي سمبالیږي، او قانوني چارې استاد سرور دانش د عدلي وزارت په همکاري مختبیایي. ولسمشر هیله ښودلې چې ولسي جرګه باید ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دویم تقنیني فرمان تصویب کړي، ځکه چې انتخابات د ولس غوښتنه ده. د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته شول چې د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې وروستیو کې پر حکومت پرله پسې انتقادونه وکړل چې انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ته اراده نه لري. دوه ورځې وړاندې ولسمشر د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته امنیتي پلان نهایي کړي. دغو انتخاباتو ته د 1995 کال د 23 نیټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي امکان نه لري چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. دوی دلیل کم وخت او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ټکنی فعالیتونه یادوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان تیر کال د ولسي جرګې لخوا رات شو. دا مهال په همدې اړه د ولسمشر دویم فرمان هم په ولسي جرګه کې دی، خو معلومه نه ده چې تصویب بشي او کنه. د دفاع د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د انتخاباتو له تخنیکي او مالي چمتووالي مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته کار وکړي او په انتخاباتو د خلکو له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي.
و مردل پداس حال کچ افغان ولسمشر وای حکومت په خپل وخت د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو ته ژمن دی. دغه حکومت د مشرانو د هغو ژمنو د عمل کېدو ترک نه لګیږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړی دی. په راپور کې مې دغه راز واورېدل چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وای تخنیکی ستونزو او ځینو نورو د انتخاباتو د مالی تامین په برخه کې ستونزو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات په ټاکلې نیټې ترسره شي. یو بنسټ هم د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ دی چې د انتخاباتو چارې له نږدې څاري. د دې بنسټ مشر جانداد سپینغر همداسې ویل له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. سپینغر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغان ولسمشر د انتخاباتو په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کوي، خو آیا د دغو انتخاباتو لپاره د دوی مخکنی ژمنې عملي شوي او آیا هغه تخنیکي برای آمادګۍ تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره نیول شوي؟
سلام په وړاندې کولو سره په هیڅ وجه تر اوسه پورې هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي دي نه دي ترسره شوي، ځکه د هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري. د بېلګې په توګه مونږ نوی کمیسیونونو کې اصلاحات تر اوسه نه لرو، هغه فرمان چې د اصلاحاتو په رابطه و په ولسي جرګه کې اوسم یو برخلیک معلوم نه دی. همداسې باید د انتخاباتو نیټه او تایملاین اعلان شي، دا مشخص تر اوسه نه ده. او دغه تایملاین لاندې امنیتي ارزیابیانې باید محلاتو په کچه د قریاجاتو ولسوالۍ په کچه باندې صورت ونیسي. په دې رابطه هیڅ نوه پرمختګ نه ښکاري، نو موږ هیڅ نشو ویلی چې تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې سرته رسولي.
سپین غر صاحب، کله چې تاسو او نور د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو ترسره کېدو عملي شرایط نه ویني، پرته له دې چې د دغه حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنې کړي چې تر اوسه یې څرک نه لګیږي، نو ولې افغان ولسمشر دا خبره کوي چې دی دغه اوسنیو شرایطو ته پام نه کوي؟ دی اکثرا وایي چې زه له خلکو سره مشورې کوم، له کارپوهانو سره مشورې کوم او بیا موږ اقدامات کوو.
دا وروستي د امنیت شورا کوم فیصله او پریکړه چې ولا دا خو تر ډیره هده د دې معنا ورکوي چې دوی ځینی ارزونی وکي او د انتخاباتو شونواله او امکانات په سکال کې په نظر نه تیر کی، خو تر څنګه دوی کوشش کوي چې د تداسي تبلیغاتي جنبه ورکي چې خلکو ته وخایي چې دوی د انتخاباتو په رابطه باندې مجمن دي، تلاش کوي او ځینې اقدامات سرته رسوي. خو زه فکر کوم خلک په هیڅ وجه په دې نشي قانع کېږي. خلک غواړي چې ډېر واضح تغییرات هم په قوانینو کې وګوري، د انتخاباتو په کمیسیونو کې وګوري او عملا تیاریانې د انتخاباتو د تدویر لپاره شروع شي. که دا کار ونشي په دغه خبرو او په دغه اعلامیو باندې فکر کوم خلک نه ډاډمن کېدای شي.
سپین غر صاحب، دغه د اوسنۍ حکومت د ملي یووالي حکومت خو هم د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو او د انتخاباتو موضوع د دغه حکومت له رامنځته کېدو سره ډیره حاده وه، ډیره ګرمه وه. دواړو مشرانو په دې برخه کې ډیرې ژمنې وکړې چې موږ په دغه اوسنۍ کمیسیونونو سره بل نور انتخابات نشو ترسره کولی، باید پراخ اصلاحات رامنځته شي. اوس له خپلې خبرې پشا کېږي.
زه فکر کوم په حکومت کې یو واحد نظر وجود نه لري، مخصوصا د اصلاحاتو پر رابطه. د بیلګې په توګه وګورو په کمیسیونونو کې د تغییر پر رابطه باندې دا اوس تقریبا درې نظر وجود لري. یو نظر دا دی چې یو تعداد د کمیشنرانو په خپله خوښه کمیسیونونه پرېږدي او د دې په ځای نور کمیشنران راشي او د هغه نه وروسته دغه کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو چارې مخکې بوزي. یو نظر بیا یو طرف په دې تاکید کوي چې نه، ټول کمیشنران باید لاړ شي او کاملا پروسه نوی شي ترڅو اعتبار رامنځته شي. او دریم نظر بیا پکې منځنۍ نظر دی، کوشش کوي چې صرف په تعدادو د کمیشنرانو د دوه خواوو ترمنځ یو نوی توافق صورت ونیسي او دغه جنجال ته پای ورکول شي. خو بدبختانه اوس دغه مسله چې څومره تاخیر ته غورځېږي دا شک رامنځته کوي چې شاید کمیسیونو کې لازم تغییرات رانشي. په اصلاحات هغه لازم اصلاحات دي چې هغه اصلاحات سب ته ونه رسېږي او بیا موږ ته نیمګړې لاره راتلونکو انتخاباتو ته مخکې لاړ شو.
سپین غر صاحب، څه فکر کوئ چې له دغه اوسنیو ټولو شرایطو ته په پام سره د تلې د میاشتې څلېرشتمه به افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي؟
چیرې داسې انتخابات چې هم خلکو ته د منلو وړ وي، هم پکې یو سلسله اصلاحات راشي، دا باید ناممکنه وي. خو که موږ غواړو چې ډېر سمبولیک انتخابات او هغه هم ځان ته تنها د ولسي جرګې انتخابات ولرو په موجودو کمیسیونونو د لارې نه، دا بیا ممکنه ده. خو دا انتخابات بیا نو څومره به خلکو ته د منلو وړ وي، نړیوالې ټولنې ته، او پایلې او نتایج به څه وي، دا بیا بل سوال دی.
بل ډیره مننه جانداد سپینګارو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ مشر چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه نظر څرګندو. دا وروسته له هغه چې افغان ولس مشر نن د کابینې غونډې ته وویل چې حکومت یې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژمن دی او دغه انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو لکه څنګه چې ښاغلی سپینګر ورته اشاره وکړه، د اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې تر اوسه پورې نه تخنیکي چارې د انتخاباتو بشپړې شوي او نه هم لازم اصلاحات رامنځته شوي دي، دغه انتخابات ناممکنه ده چې په خپل وخت ترسره شي او که چیرې ترسره کیږي هم هغه به نیمګړی وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په ناامنۍ او کتمره ونډه لري.
دا برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکس او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول کار نه دی ځنې اخیستی.
په هلمند کې د جګړو اور ولې نه سړیږي، په دې اړه د ازادي راډیو د تفصیلي پروګرامونو یا لړیو په دې برخه کې په هلمند کې د حکومت کولو مسلې ته مو ډیره توجه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو له بل 19 پروګرام د اساسي او بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای. خو اوس بیا هم زما همکار رضوان مراد استډیو ته راغلی او د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې د وسلوالو لخوا د غلطه د تختول شو پاتې بندو کسانو د خلاصون لپاره هم عملیات کوي. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتوري پر مهال د ارمنانو ډلې زوژنه قتل عام ګڼل شوی ده د خندا وړ بلل دي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارانو هغه شبکې خونسا کړې ده چې د کډوالو لپاره جالي اسناد جوړول.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن د کابل په باغی بابر کې د لاسي او سیمایزو صنایعو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد له 15 ولایتونو څخه د سوداګرو لاسي او سیمایزو صنایع په یو سلو لس غرفو کې نندارې ته اشول سوي دي. شاغلی رستمی وایي دغه نندارتون چې په کابل کې جوړ شوی پکښې د پروان، بامیان، ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو څخه د سوداګرو ګرو لاسیا او سیمایز صنایع نندارې ته اشول سوی دي. شاغلی رستمی زیاته کړه چې په څلور شپېتو غرفو کې شو زو خپل لاسي صنایع نندارې ته اېشېدي. د شاغلی رستمی په خبره د دغه نندارتون د جوړېدو هدف د کلیو اقتصادي وده او کلیوالي لاسي صنایعو ته بازار موندنه بلل سوی ده. په بغلان ولایت کې د 1400 کیلومترو په اوږدوالي د سړک ته جوړولو کار پیل شو. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست ویان مهراب الدین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل دغه سړک د نهرین په ولسوالي کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې به تر 2 میاشتې پورې بشپړې شي. دغه سړک چې د کلیو پراختیا وزارت د 9 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي، خلکو ته به د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي. شاغلی ابراهیمی وایي د دغه پروژې په پیل سره 500 تنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغاني لس پله، یو یورو 95 افغاني او یا پله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 50 پله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پله، زر ایراني تومان 9 افغاني 80 پله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغاني.
ازادي راډیو اوري. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په 1925 میلادي کال کې د سویس په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه نړیوال کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر کال د جون په لومړۍ نیټه ولمانځل شي. د دغې ورځې لمانځلو هدف دا دی چې په نړۍ کې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر هیوادونه د نومبر 6 د ماشومانو د ملي ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سپارښتنه کړې چې ټول هیوادونه د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یوه مناسبه نیټه وټاکي. لکه څنګه چې مو ویل، دا ورځ نن په افغانستان کې هم د غونډو او د غراز د ځینو مراسمو په جوړولو سره لمانځل کیږي، خو ویل کیږي چې د نورو ناخوالو تر څنګ په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خپلې کورنۍ لپاره د یوې نفقې د برابرولو لپاره په شاقه کارونو بوخت دي. په دې اړه به زموږ په نننیو نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ، خو اوس بیا هم یوه امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان ولسي جرګې خبرداری ورکوي چې په 2 ورځو کې په کندوز کې یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دې جرګې اداري پلاوي او غړو نن د طالبانو له لورې په کندوز کې د مسافرو وژنه او یرغمل نیونه په سختو ټکو وغندله. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز کابل پر لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل چې یو شمېر ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر اشرف غني هم د وسلوالو طالبانو دغه عمل غندلی او ټینګار کړی چې د پېښې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر د یرغمل شویو کسانو آزادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي د کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پورې حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نه کړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پورې کړي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته شوه، له حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې د طالبانو له منګولو یرغمل شوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتېپې په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 150 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړی فوزی کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر 2 ورځو آزاد نشي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چېرې حکومت تر راتلونکو 2 ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمل شوي مسافر روغ رمټ راخلاص نه کړي، موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلی او هغه یې لارش کونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخت سزا ورکړل شي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطع طریقې ده. څوک چې قطع طریق وي په دین، قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل شي. دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
مأمورید چې د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې په دو ورځو کې په کندز کې یرغمل شوي پاتې مسافر د طالبانو له منګولو نژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندز کابل په لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل، یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندز د امنیتي چارواکو په وینا لا هم وسلوالو طالبانو 8 تنه له ځان سره اسیر ساتلی دي. د افغانستان په جنوب هلمند کې هم د جګړو اور په وروستیو کې بیا ګرم شوی دی. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په نام رویو کې څومره ونډه لري. ښه حکومتداري یعنې د ملکي ادارو لخوا خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول او د رشوت مخه نیول آیا کولی شي په هلمند کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په هلمند کې د جګړو اور ولې نسړیږي د لړیو په ترڅ کې همدا موضوع څېړلې او د کارپوهانو او د هلمند ولایت د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستي دي.
په هلمند کې په تیرو 2 کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزوي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدونو، خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکی اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوښتم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت تر ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو وراخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي، بې له وسلې د ښه حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي خلک به هغه چاته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پرې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابین فاصله پیدا کیږي، باور له مابین ځي. هغه هدف چې باید دولت لاسته راوړي هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کړي، د خلکو حق ورته ور نه کړي، نو بیا خلک خپله فیصله کوي چې په کوم ځای کې شکار خلاصیږي، څوک یې شکار ورته خلاصوي، هغه خواته ځي. کله چې هغه خواته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښه حکومتداري په تمثیل وتوانېدی. خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلې او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړي دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې کیات کو د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د ابتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلی دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، امو د بیکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابې دولور ته یو یوازنی لامل دی چې د لتیرو دوه کڼو راځي په افغانستان کې کار هیڅ کار نه لسوي.
کله چې حکومتداري لمنځځي، اداره نظامی او د پوستي حالت غوړه کوي، خلک د خدمتونو څخه لري پته کیږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري لمنځځي او حکومت پر میدان پته کیږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کیږي، چاته مراجعه کوي چې پر کلی او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا او جن نور ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبری وجود نه لري. په سنگین، خانشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هر ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل حالت راغلی دی اوس چې په مساقله کې دولتي اداره نشته، ما چې معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو، شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي، ولس ناخوش او ناراضه د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي، تاسو یې خپله په شفایي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده، ولسی سطحه یې کمه ده، ولسی پاور یې څومره دی، تجربه یې څومره ده. الحمدلله قرار د معلومات د ټولو څخه خلاص.
معصومي د هلمند د والي غوښتنه وکړه چې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمشیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نشي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیز شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړي وي. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې یې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث سوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اصول نفورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم داره کم طرزالعمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم، داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شو جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پرې راخست.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دوی په هغه ترکیب کې د دوی په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل شوله چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړی نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډیر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سري او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتون کې وای د ټولنیز شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باور کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتون کې وای په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانستل سي او عام خلک د فساد او ناامنۍ په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ټول تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره تر سره کې هغه نه دي تر سره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات تر سره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات تر سره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو، امیرتونو او مدیرتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په څلورو کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا شپږ زره پنځه سوه کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد الیاس تایم، دا ازادي راډیو، هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
تاسو همکارانو ته او تاسو د لرادیو له سپوڅخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغې څخه استفاده وکړي، او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې پخله وغواړي استفاده وکړي. کورې ده، په کور کې که ژوند وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، دا شخصي حریم ده. یعنی بل څوک پکې مداخله ونه لري، دا خصوصي حریم ده.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی، هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو، یا هم ارتباطات لرو خلکو سره. بل زمن استوګنه ده، یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات، یا هم تلگراف، دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل، مثلا دوسیه دی پیوچی دا چه کار کهو اغا باید سوک ونی وینی چه زمان شخصی حریم دی. یا هم پزشکی دوسیه دی، دا 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 دوا، یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسیه لرو اغا باید سوک ونی وینی. بل زمان اغا موضوعات چه چوک کورانی موضوعات باید سوک افشانی کی، دا که دا چه خصوصی موارد.
ډیر مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوی دي؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زمنګ او تاسو اساسي قانون لدنه سخت ملاتړ کړای، چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي: د اشخاصو او د مخابره او لیکنې ازادي او محرمیت کپه لیکنې ډول وی، یا د تلیفون او تلګراف یا نور وسایلو له لارې لتیری څخه خوندي دي. یعنی په دې معنی چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلاتنه کې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې کڅوک په مخابره یا هم تلګراف په دې مسایلو کې خبرې کوي، حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري، مګر هغه څه چې په قانون کې پیش بینی شوی. اول دا چې همدارنګه ما اته درشم ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن لتیری څخه خواندې دي، چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنې له محکمې له قرار پرته او بل هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې خول شوی دی د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سارګان مسایلو کې، مثلا په سارګان جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې، نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته لنواتو په لټن ورستا په هغه موده کې چې قانون ټاکي د محکمې قرار ترلاسه کی، یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري، یعنی هیڅ څوک پرته له دې چې د محکمې څخه اجازه واخلي داخل خصوصی حریم تا ورنه نوزی یا هم تلاشی وکي یا تا پلټنی ولې.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځوي ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو مو د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د اوبو باندې باندې
وکړي. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. ملک زاده صاحب د ورستي پښتني په توګه د دې لپاره چې په ټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته ځان و نه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخله وکونی کی اول لار ادا د چې باید اموزش ورکړ شي. مثال د خبرې دا په عرف فرهنګ سي منګو تاسو د چې چا په حریم کې مداخله ونکو، چا په حریم کې لاس وهنه ونکو. مثلا خپل کوچنیانو ته اولادانو اولادو ته په کورنۍ کې اموزش ورکړ، هغه ته وروخه ول سي چې باید چا حریم کې لاس وهنه ونه وای. په مثال پټو غانې چا دروازه وازه نه کی، یو کور کې بدون د طاقت قیا هم بدون د خبر ورکول ورسته ورنه نوزی. بل خبره دا چې تلاشی مسله ده، مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال خبره ارته بعد تلاشی نسی، اگر د شخص هغه تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي. بل دا چې باید امنیت تامین وی، چې امنیت تامین وی. مثال د خبرې کچیر ته منګو تاسو یو د امنیتی کمرې چې په اوس چیرته وی باید خلکو ته عام خلکو ته ټولو ته بده غو ته خبر ورکړ شي، مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال د خبرې کوم صدمه دولت ته رسیږي نور باید ټول خلک خبر وی. دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی. او په دې په منځ کې بل خبره دا ده چې در رسانه هم ډیری په خصوصي حریم کې مداخله کوي. مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فاميلي مسائل وي هغه انعکاسوي خلکو ته، دا هم مخکې د دې چې مثلا ډیری مجرمین دي ورته ارتبای چې مثلا یو هر څوک بریلزمه دي مخکې دې چې محکمه پاغه باندې فیصله وکړي د هغه شخص درسنه یو مخه خلکو ته روخي چې دا مجرم دی، دا خپل یو مداخله یا هم ګوته وهلې په خصوصي حریم کې.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر ګلی به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.